السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماډیګر سالور بجې شوی په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم اوري چې په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلابل برخو وسوتن مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دي. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. نور موضوعات به هم په روانه خبرونه کې ووري. خو په پایل کې نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې د الیاس دایی د وژلو په اړه د فاتحې اخیستو مراسم نن کندهار، زابل، غزنی او بادغیس کې هم خبریالانو ترسره کړل او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. ټاکل شوې نن ارمنستان د نګورنه قرباغ لانجمنی سیمې آذربایجان ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال د فاتحې د اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایي فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبریالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل چې له څو ورځو تیریدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
زموږ خو په دې باره ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هیڅ معلومات متبادل سره نه دي شریک شوي.
خبریالانو په دې هیواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومته په تېره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تېره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښاد دایی د فاتحې مراسم ترسره شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دغه راز رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې ویلي چې ښه به دا وایي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې روانه اونۍ کوي مطرح شوی وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومن د لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادعا چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د اداو په اړه جدي څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورنه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه پرېښودل. د ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو ووځي هغو ته اورونه ورته کړل. تر 1990 لسیزه مخکې د چلبجار د ډیری اوسیدونکو آذریان ول چې پر سیمې د ارمن ټبرو د واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته یې ډیر له دې سیمې وشړل شول. مخکې له دې چې دا سیمه رسمن آذربایجان ته وسپارل شي، اوسیدونکو یې د وروستي ځل لپاره د دا دیوانګ په سومه کې مذهبي مراسم ترسره کړل. دې سومه ته نږدې د روسیې ولسمشر پرون شنبه په پوستو کې ځای پر ځای شوی و. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف څخه وغوښتل چې د ناګورنه قرهباغ په هغو سیمو کې چې رسمن آذربایجان ته سپارل کېږي د عیسویانو عبادت ځایونه خوندي کړي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې علیف ژمنه کړې چې دغه مذهبي ځایونه به خوندي کړي. د آذربایجان اکثریت وګړي مسلمانان دي. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پو مایا ساندرو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50+1 رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي ډیر وشل شوی دی. یو برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې 3 امریکایي او 1 جاپاني فضانوردان فضا ته استول کېږي. د دوی بیړۍ به نن یکشنبې په سیمه ییز وخت د ماښام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي ار ډي والوزي د غسلور فضانوردان به په دغه فضایي اډه کې د شپږو میاشتو لپاره وخت تیر کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. یو تخنیکي استونزه وه په دې هیله چې زموږ تیروتنې ومني.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه او د غشان د سیمي په هیوادونو کې په میډیم 2.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي په دې کسانو کې 50 تنه د هدفي وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي. هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
د کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس د عيد فاتحي مراسم روان دي. په دې اړه اباره پورونه ولرو. نن د نومبر 15مه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد لنډیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ترافیکي پی خلامل پکې په کلنی ډول سلګونه کسان مړ کیږي.
نوی کال کې چې اول دی حمل ده تر اقربه پوری موږ د مرکز او د ولایت موږ ته راپور ورکړه.
دا به هم وره چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو ور بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په پښتون میشتو سیمو کې د هدفي وژنو په ګډون د پښتنو په وړاندې زور زیاتې پاتې ورسېږي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی. د خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل ګڼي وای دا د کابل ښار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلی. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورت کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د 100 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. خغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلی سالی دا هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 بجو غونډې لنډمهاله دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره یې دوی تېروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوي باید پښیماني وښي او که د حق العبد دعوه پرې نه وه ښایي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله، چې ښاغلی صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6:00 د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
سپکې ماینونه اوس یو تعدید دی چې تروریستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایات کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
ښاغلی آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تېره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وامورېدل چې په تازه اقدام کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د کابل له بېلابېلو برخو څخه اووه سوه تنه مجرمین نیول شوي چې یوازې 50 تنه پکې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت د ویان په وینا باندې په هدفي وژنو کې لاس درلود. لکه په راپور کې مو چې واورېدل وروستۍ پیښه په هلمند کې د نښلول شوي ماین له امله رامنځته شوه چې په تراس کې د پسیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. پیښه تېر پنجشنبه په ورځ باندې رامنځته شوې وه. لا هم په بېلابېلو ولایتونو کې د ښاغلي الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. که پایله کندهار وکړو، د کندهار خبریالان نن د دایی د فاتحې د مراسمو لپاره راټول شوي وو او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه باید بې تفاوته پاتې نه شي. صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار خبریالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تېرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
په تېرو څو ورځو کې زموږ د مطبوعاتو کورنۍ ډېر خواخوږي، ډېر مهربانه او ډېر تکړه، د سیمې په درد ډېر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه، متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هیڅ معلومات مطبوعات سره نه دي شریک شوي.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي راکول شوي.
مطبوعاتیان بې طرفه دي، رسنۍ بې طرفه دي، ژورنالیزم بې طرفه دی. پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی. یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. هغه د ژورنالیزم د اصولو په رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دي، هغوی جنګ جګړو بې ځایه کړي دي، هغوی بېوزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل وایي سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل خو د هغه د ساتنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یوه اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یوه فرد چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کورې د هغه د مرګ له تهدید خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کېږي، هغه ترورېږي او د هغه په اړه هیڅ اقدام نه کوي، دا د یوه حکومت، د یوه نظام د بې کفایتۍ وروستی حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام د حالت لرلی دی که دوی واقعا د خبریالانو غم اخیست وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای، او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی، دوی باید اقدام کړی وای. د دې ترڅنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاه یا له هلمند ایستلی وای.
غیرتمن زیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ږغ پورته کولو یوازینی یادرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې ښکېل اړخونه هلې ځلې وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته به فساد اوچت رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډول کېدلی. همدغه خبرې الان دي چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ژغ یې پورته کړی دی او د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه دغه سپېڅلي مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپېڅلي مسلک کې کار کوي، بیا هم دوی وژل کېږي.
پرې لحاظ دایي د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایي د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې.
و موریدل چې د کندهار خبریالانو له حکومت غوښتي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. له کندهار د غزنی په لور، په غزنی کې هم نن د بیلابیلو رسنیو سیمه ییز خبریالان راټول شوي وو او د الیاس دایي د وژنې په تړاو په ویرغونډه کې برخه اخیستې. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې الیاس دایي یو زړور خبریالو هڅه کوله چې له هلمند د جګړو ځپلو خلکو غږ تر چارواکو نړیوالو ورسوي. په دې اړه نور حال حبیب الرحمن تاثیر راکوي.
په غزنی کې د خبریال الیاس دایي ویرغونډه جوړه سوه. دا غونډه پیل د خدای بخښلی الیاس دایي روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډه کې ځینو خبریالانو د الیاس دایي د بیلوري خبریالۍ یا وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبریالانو وویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه سي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایي یو زړور خبریال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو ږغ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبریال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال ته مو د فاتحې مراسم نیولې و. موږ په جګړو کې لشکیل خو څخه غواړو چې خبريالان تر برید لاندې ونه نیسي. په ټولنه کې وازی خبريالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
نیکزاد وړاندې وویل خبريالان بې لوري دي. موږ په دې هیله یو چې خبريالان ونه ګواښل سي، ونه وژل سي. دا غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبریالانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایي په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکوونکو او خبریالانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیستې. غونډه د الیاس دایي روح ته د بخښنې د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
دغه غلازادي رادیو ناوري اخوا د وجل شوی خبريال الیاس دایي مور وای د زوی پروشنې ټول افغانستان خو باد دي. د خغل الیاس دایي ټپی شوی اورور د تیرې پنځ شنبه د ورځې د 14 کیسه کوي چې په نتیجه کې خغل دایي وجل شو.
په هلمند کې د ازادي رادیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیره زړورتیا خپل دند تر سره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خو باد دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي دي. بس دا زموږ سره غم شریکه کړي. زما زوی دغه زوی مې و، دغه مور روزلی و، دغه زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم، خوند به ژړلم. ما برا دغه کړي. ما زوی ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را واخیستی.
د تیری پنځشنبه پورس په مرکز لشکربا کې د محمد الیاس دایی په موټر پوری د نشلول سوی مقناطیسی ماین په چاودنه کې په خپل دایی وژل سو. د دورور مشتبه محمدی له دوه نورو کسانو سره ټپی سو. مشتبه محمدی چې پرون له روغتونه کور تستون سو وای لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په اسماسې ګرځېدلي وو او بالا ټاک سو چې ټاک سو. ما او دا همېشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولم کله به ما دی په چپلاخه وی. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې.
در وشاد دایی مور وی د دیوی لوی کورونی د چبان دی دیر شغورو سرپرستی کولا.
دایی مور چولو تر روزی برابر ولی دیر سلویش نپر پا چولو یدن درسون وی لیدی پا ورونو پا خوندو. دایی بل دایی نپیدا کیز خورو نیوائی وی دایی زمور پلارو خوریان وای وای دایز مور پلار و خورجگان و دولت درسونه ول وای مور پلار و دای
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سیوی دي. پیژندل سیوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د روان لمریز کال له پایله تر دا مهاله په ټرافیکي پیښو کې 502 شپېته کسان مړه شوي دي. د ټرافیکو لوی ریاست وایي دغه پیښو اصلي لاملونه د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ټرافیکي قوانینو نه مراتول دي. عام افغانان د ټرافیکي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي. نن یکشنبه د نومبر میاشتې 15 نېټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه خاطر راپور خاطر پردیس راپور چمتو کړی.
شاه سوار هغه څوک چې دوه ورځې وړاندې د کابل جلال آباد په لویه لاره موټر جنګولی دی. دی وی ډیر نه دی ټپي شوی خو ملا او پښې دردېدلې دي. د هغه په خبره د کابل جلال آباد لارې موټر چلوونکي اصلا احتیاط نه کوي، موټر ډیر تیز چلوي، نو ځکه ټرافیکي پیښې په دغه لاره کې ډېرې رامنځته کیږي.
مونږ د جلال آباد نه راتلو او بکسه موټر کې مونږ او یو د تیلو پمپ دی مې پر سر کې او د تیلو پمپ نه 2000 راووته او مونږ د ټیلر نه کراس کوو مخې کې دوه خپل سپیډ کې او هغه سپیډ کې و او بس سره مخ په مخ شو بس او غرض وو خور بس بیخی پزان باندې به پوی نشو بس اوس می د عمله ډیر سخت درد کې او د خپل می ډیر سخت درد کې.
له دې سره جوخت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب الله تریکی یادول به بي ځای نه و چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل جلال آباد په سړک خو خار ته چیرمه په یو ټرافیکي پیښ کې ټپي او له سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. په افغانستان کې د روان مریض کال په 2 میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 واوښتې ده. د افغانستان د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 1000 زیاتې ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقرب پورې موږ د مرکز د ولایت نه موږ ته راپور ورکړ سره د فوت حادثې 619 دي او د مجرد حادثې 400 نوي دي او خساره مالي نه حادثې لرو چې جمع 1140 حادثې کېږي. په دې حادثاتو کې 468 نفر خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي او 25 ښځې دي او 219 اطفال دي چې جمع موږ 212 نفر په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سږ کال د 2 میاشتو شمېر له تیر کال سره ډېر کم زیات زیاتوالی ښیي. د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډېرې ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تېره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لویه لاره په تېرو څو کلونو کې په څو ځلې د مسافر وړونکو موټر د جنګېدو شاهده وه چې ګڼ شمېر مسافر پکې ووژل شوه او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشوه. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمېر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمېر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان بیا دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولی. اقبال او مهرالدین:
وروره، حادثات دومره زیات دي که چېرته د کابل د ښار نه لږ د سیاترا په طرف له اوسو، دا د کابل لوګر سرک شو، د کابل کندهار سرک شو، قصابخانی دي، حادثات نه دي، قصابخانی دي. روزانه په سلهونو موټرو ټکرې کوي. دا د څلور ډوري بې غوري ده.
څومره خلکو چې لیسنس یې اغېستې دي غیر قانوني اغېستې دي، ځکه چې هلته ځي او د 2000 او 3000 روپو په مقابل کې لیسنس اخلي. نو په دې خاطر باندې دغه حادثات نه کیږي، خو د لینی ګاډو حادثات ډېر زیات دي.
د یادونه ده چې تر ټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وشوه، دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر سیند ته ولوېد چې د مسؤلینو په خبره 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. نن یکشنبه د نومبر 15 نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد نړیوالې ورځ سره برابره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له جګړې وروسته ډېری قربانۍ له افغانانو ترافیکي پیښې اخلي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته په استول شویو معلوماتو کې په روان لمریز کال کې 10,115 ترافیکي پیښې شوې چې له ډلې 5,119 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 300 نور مړه شوي دي، چې دغه شمېر بیا د افغانستان د ترافیکو لوی ریاست سره توپیر لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. پښتین دا خبرې نن په میرانشاه کې د غورزنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړې. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولست د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلع کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندې کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او ناامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او وار له مخه یې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا 2 کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه بی برخې کوي. د میرانشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي موسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. د وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لادمې تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو کې پولیس هم ځای پر ځای شوي ول. انتظامیه په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون شبکې تړلې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په پیل کې د پښتنو په سیمو د نامنې او زیاتېدو پر وړاندې د غږ پورته کولو په مخه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی و. د میرامشاه جلسې ته سیاستوالانو او پخوانیو سینیټرانو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر، د غورځنګ د شمالي وزیرستان د څانګې مخکښ سعید انور او د غورځنګ د بلې مشرې ثنا اعجاز په ګډون یو شمېر نورو فعالانو او ملاتړیو هم ویناګانې وکړې.
موږ ازادي راډیو نوري په کابل کې د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې شوې. نوریاس نوري راغلې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایی فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور مشتبه محمدي ټپي شو. پر دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپل د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګور نه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول، خپل کورونه هم پرېښودل. په مولډاویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیز پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. مکسیکو د نړۍ یولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1,000,000 واوښتې، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. او څلور فضانورداران به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د جمناسټیک دویم پړاو لوبي نن پای ته ورسېده. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې وایي مجیب قری زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوبو کې له 13 ولایتونو 130 لوبغاړو ګډون کړی و چې درې ورځې دوام درلود. ښاغلی قری زاده زیاتوي چې له دې لوبو هدف د جمناسټیک ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول و. مجیب قری زاده وایي چې د لوبو په پای کې 13 غوره لوبغاړي ملي ټیم ته معرفي شول. په سمنګان ولایت کې د وزلوبي دوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون رئیس سیف الله توندغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو شاوخوا 54 ګډون کړی و. ښاغلی توندغان زیاتوي چې له دغو لوبو هدف د وزلوبي د غوره لیګ سیالیو لپاره چمتووالی دی چې یو میاشت وروسته په دغه ولایت کې جوړیږي. نوموړي زیاتوي چې له دغو لوبو وروسته به په کندوز، بلخ او بدخشان ولایتونو کې هم ورته سیالۍ ترسره شي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام سیالیو کې بیګاش په فرانسې پرتګال ته ماتې ورکړه. د نړیوالو ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې په دغو سیالیو کې فرانسې پرتګال ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د پرتګال ټیم څلور غوره ټیمونو ته لاره پیدا نه کړه. په یوه بله لوبه کې بیا د سویس او اسپانیا ټیمونه 1-1 مساوي شول.
زموږ ازادي راډیو ناورین ناجیه صافی وچی ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته دوه نیزي خبرونه لرو د انصاف په لټه کې او رکشوي. عزیزان هیله ده دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریف وی ګره کوې ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف پلټ کې یو بل خبرونه وړاندې کوم و باوري چې د هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ نه د حمید الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې پروسه کل د دوی د سمبلې د میاشتې تنخواه د معتمد نغلا شوي دی وایي په دې موضوع د هلمند والي د پوهنې رئیس او نور چارواکي خبر دي دی وایي ټول ورسره ژمنه کړې چې دا موضوع به وسیړي او د دوی تنخواه به ورکړل شي دی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي خو دوی دنده ترسره کړې او حق دی چې تنخواګانې ورکړل شي دغه موضوع مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده اوس به ښاغلی حمیدالله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده
د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه مې زنګ درته وهلی دی زه معلم یم رسمي معلم یم د ناوې په ولسوالۍ کې د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې مشکل مو دغه وو چې د 1998 کال د سمبولې د میاشتې ماش زموږ څخه د زموږ د موسمې څخه غلو وړی دی یعنې هغه چې دوی هر څه چار چارج نیولی دي نو موږ بیا اوس ولایتي شورا ته وو نورو چارواکو سره موږ په تماس کښې خو دوی موږ ته وویل چې موږ تېس غم خورو موږ د وزیر معرف سره په ارتباط کښې کېږو موږ د دغه که چېرې نور ستاسې دپاره موږ د جلا بودیجې څخه دغه اخلو بیا که موږ د هغه سره نور حساب کتاب درلودې هغه زموږ د دوی کار دی ځکه هغه محکمه ستا ده څارنوالي ستا ده قومنداني ستا نور څه هغه کوم جرم یا یو دغه وو هغه په ده پورې اړه لري هغه د دوی کار دی نو ستاسې دپاره موږ ځان ته دغه حواله کوو تنخواوې نو وروسته تر هغه زموږ تنخواوې د سمبولې د میاشتې معاش زموږ د ورک شو تر اوسه پورې موږ ته یې نه دي را کړی
یوازې ستا معاش وو او که نه د نورو استادانو هم وو
د ناوې د ولسوالۍ د ټولو استادانو تنخواوې ولاړلې
سارنوالۍ یا قضایي ارګانونو څه څېړنې ونه کړې دغه معتمد په رښتیا غلو تښتولی وو او پیسې ترې اخیستې وې که نه
قومندانۍ بوتې خو هغه جنایي چې کوم چا هغه سارنوالۍ د دوی څخه تحقیقات وکړه خو بالاخره د محکمې ته یې دوی بوتې خو بیا په هغه باندې د نورو د خولو څخه چې موږ ول د ده باندې موږ ته څه پیدا کړي نو بیا ول ول په ده باندې یو نیم کال قید راوتلی نو چې اوس هغه اوس هم په مابس کښې ناست دی چې د دوی د خولو څخه یو نیم کال قید باندې راوتلی دی موږ وایي د ده باندې موږ ته څه پیدا کړي موږ تنخواوې دي را کړي موږ د ده سره کوم یا نه دښمني ورسره لرو یا کوم د ده سره کوم کار لرو په هر چا پورې موږ تنخواوې زموږ مطلب دی
د هلمند والي او د پوهنې رئیس په دې حصه کښې څه اقدامات وکړه
هغو هم دغه ویلی چې موږ ستاسې غم خورو ستاسې په ارتباط باندې موږ ورځو د نورو د عالي مقامات سره د وزیر معرف سره وینو رئیس معرف هم دا وعده وکړه والي هم وکړله حتی چې غلام ولی افغان هم دغه وکړه چې زه تر هغه ځایه پورې ستاسې سره ولاړ یم خو بیا هېڅ درک نه شو معلوم
د دې قضیې خو تقریبا یو کال تېرېږي په دې یو کال کښې څه نه دي کړي
هېچا څه نه دي کړي خو موږ په دغه ول موږ ول موږ ته وعدې را کوه سول وعدو باندې وفا ونه سوله موږ ول نور مشران تر موږ ته دي یعنې مدیر دی مدیر معرف دی رئیس معرف دی دا ټول تر موږ مشران موږ ول هغه به په دې دغه باره کښې د اقدام وکړي او موږ ته یې وعدې را کړې په هغه وعدو سره ګورو خو تر اوسه پورې د هغوی درک نه شو معلوم
سنبلې د میاشتې وروسته
دسمبولې د میاشتې ماش دوی ول موږ ته وعده را کړې چې موږ یې درکوو او بله خبره دغه وه چې دغه کوم ماش کوم وخت کې معتمد راوړي په هغه سربېره باندې 50 افغانۍ دوی ګرځولې دا معتمد یعنې د استادانو څخه چې دا ماش زه را وړم او دا په ما ته خطر دی او دا دی وادی په دې سبب باندې 50 افغانۍ د استادانو په سر باندې ما ته را کوي دا به زه تېسته استېسې مکتبو ته رسوم او استادانو ول پروا نه کړي دا هېڅ مشکل نه لري دا 50 افغانۍ دومره شی نه دي چې ته موږ ته ماش را ورسه نو هغه وو چې بیا د سمبولې د میاشتې ماش د ده څخه د دوی د کولو څخه چې غلو وړی دی نو نور موږ ته درک نه معلومېږي
مقصد تاسې خپله تنخواه غواړئ خپل حقوق غواړئ
هو موږ خپل تنخواه غواړو د سمبولې د میاشتې تېر کال
د سمبولې میاشتې نه وروسته بیا ستاسې تنخواګانې په منظم شکل راغلې
بیا چې کله د سمبولې د میاشتې ماش د دوی څخه چې پاره دغه وو خو هغه چې ولاړئ وروسته تر هغه استادانو مظاهره وکړه چې دغسې موږ دا رقم یې نه غواړو موږ د معتمد د لارې نه غواړو ځکه چې سبا نن یې د یوې میاشتې دوړي سبا د بلې میاشتې دوړي نو کېدای چې دا موږ ته نور مشکلات دغسې نو بیا هغه وو چې رئیس معرف دغسې ځینو هغه مسؤولو کسانو وویل چې دغه دې د بانک د لارې اوله شي نو وروسته تر هغه د سمبولې د میاشتې څخه وروسته زموږ معاشات ټول د کابل بانک د لارې څخه استادانو ته ورکول کېږي اوس هم هغه موضوع جریان لري چې د کابل بانک د لارې اوس موږ خوشی چې موږ د تنخواه راکوو کېږي، ځکه که یوه میاشت د وزن دي ځا بلې میاشت کې راکوو کېږي، یعنې دلته د ورکېدو دغه نسته، خطر یې نسته. ده یو هغه چې عمومي خطر چې هغه خو استادان څه نه وایي، نور انشاءالله که مشکل په دماغ کې نه دی راغلی تر اوسه پورې. خو
څو کاله کېږي چې تدریس کوي؟
تقریبا یو څلور پنځه کاله انشاءالله کېږي.
اقتصادي وضعیت د څنګه دی؟
اقتصادي وضعیت انشاءالله دغه خپل گزاره کوو، اوس دغه د استادۍ په معاشات باندې زموږ گزاره ده، میاشت په میاشت باندې دغه اخو کله کله وای، خو نو بس دغه خپل گزاره په دغه باندې کوو. خدای فضل دی انشاءالله اقتصادي وضع مو ضعیف ده، خو بیا په دغه باندې مشکلات کړی دی، په دغه تنخواه باندې مشکلات کړی، په دغه حالت مو مشکلات کړی دی. نو موضوع خدای
خاصتا مشکل به ورسو د دولتي مقاماتو غوږ ته به ورسو.
نو مننه ستاسو څخه ټولو ازادي راډیو څخه.
دغه موضوع مو د هلمند د والی لویاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. خاغلی زواک، د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ نه د حمید الله په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د شاوخوا 300 ښوونکو تنخواګانې له معتمد نه په لاره کې غلا شوې او دوی ته نه دي رسېدلې. دوی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي، دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي. خو د دوی په خبره دوی تدریس کړی او حق دی چې حکومت ورته دا تنخواه ورکړي. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې اجرات یې په اړه شوي او د دوی د تنخواګانو غم خوړل شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې برخه کې د معرف ریاست او د دې تر څنګ هغه کشفي ارګانونه یا څلندوالۍ او هغه ارګانونه کوم چې په دې برخه کې خپل اقدامات کوي او په دې برخه کې کار کوي، تر څو چې واقعیت معلوم کړي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي او یا په دې کې لاس لري او یا هم داسې موضوع رامنځته شوې ده، د هغوی سره قانوني چلند وکړي. نو بنان په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي دي د اړوند وزارت سره، د دې ځای د ریاست د پوهنې ریاست په همغږۍ د ټول موضوعات شریک شوي دي. نو وروسته به له دې څخه موږ خپل ټول اقدامات ترسره کړي دي. نو بیا نو مرکزي دولت او د دې اړوند وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي، تر څو چې په دوه برخه کې د معلم صاحبانو کومې ستونزې دي هغه عاجلتاً ورته حل کړي.
ځواک صاحب، د دې پیښې نه خو شاوخوا یو کال تیریږي، په دې موده کې هغه هیله بخون کې اقدامات څه دي چې د هلمند د ولایت لخوا شوي؟
موږ هم په دې برخه کې د اړوند وزارت سره د ولایت همکارۍ د دوی سره موضوعات شریک کړي، تر څو چې د استادانو او ښوونکو ستونزو ته رسیدګي وشي او د دوی معاشاتو ته خاصه پاملرنه وشي، تر څو چې په دې برخه کې دوی ستونزو سره لاسو ګریوان شوي دي او په دې برخه کې اقدامات ترسره شي، تر څو دغه ستونزه ورته حل شي.
ځواک صاحب، ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به حل شي او دغه معلمین چې ټول وایي بېوزلي خلک دي او پرته له معاشه بل عاید نه لري، اطمینان ورکوئ چې دغه تنخواګانې به د دوی ورکړل شي؟
انشاءالله موږ خپل ته په تلاش کوو په دې برخه کې، او هغه ولایتي اداره کوم اقدامات چې ولایتي اداره باید وکړي هغه ترسره کوي او د دغه ستونزې ته به انشاءالله په وخت سره رسیدګي کوي لکه سوي هم چې ده. او په دې برخه کې به د اړوند وزارت سره موږ خپل ټول اقدامات شریکوو او تر څو چې دوی وتوانېږي چې باید د خپلو ښوونکو او دغه معلم صاحبان چې په دې ځای کې د ستونزو سره لاس پیوان شوي دي او دا منو واقعیت دی چې بشمل هېڅ هم نه لري او تنخه دوی سترګې هم دغه معاش ته دي، دوی کورنۍ اړتیا لري دې معاش ته. نو بنان په دې برخه کې به خپل اقدامات ترسره کوي تر څو چې د دوی معاشونه ورته ورسیږي او ستونزه ورته حل شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند له ولایت نه د حمید الله په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د دوی تنخواګانې له معتمد نه غلا شوې او دوی ته تر اوسه نه دي رسېدلې. ښوونکی حمید الله وایي چې دا د حکومت کار دی چې معلومه کړي دغه پیسې له معتمد نه په رښتیا غلو وهلي او که جیب ته کړي دي، خو زموږ حق دی او حکومت دې دغه تنخواه راکړي. او د هلمند د والی وایاند خاغلی عمر زواک وویل چې په دې حصه کې اجرات شوي او د دوی تنخواګانې به نه سوځي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکوښو عزیزانو قدرمن اوریدونکو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره تاسو ته د نن ورځې د دغه خبرونه دا اوریدلو چراغلی وایم. دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړي او په دې هیله چې پاغه کې تاسو د کومرک سوي عزیز او دوست د پیدا کېدو زیری در باندې وسی، په لومړی سر کې د تل پشان د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې تاسو کم خپل یا دوست یې لیدلی او یا د هغه په حق معلومات لري، او وروسته به بیا د خپل هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل ورکو سوي عزیزانو په لټه کې دي. نو راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلتا زمن یو مرګره دا معصوم نومیږي، چیټ کاری دا غټه سترګې دي، او پلازم غونډه شي او کندهار ولایت دا داغره من سره توسی کده هر چای او هر چا ته معلومی دا کسبی جن په دې شمیره دي ما سره اړیکه ونی سي. صرف هوا بیا 15 دیش 2012.
بلیا السلام علیکم. زه شریف سلایم د کندهار جوړی ورسالیا. دلته موږ یو خالص پیدا کړی دی د کنړ دی نه نه جبلا د څوی دی نمبر پیدا کړی دی د ورور نه نه جناغا دی د کنړ یم نو کدا ارو مسلمان یې راځ خپل لکه بوج د نه جبلا دی د تو د تو کارو دی چې نو ماز په دغه خپل شي مراري کوونی سي پرایا پټینزوس نو نه سندسا ودو اویا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولایت مدالی ولسوالی څخه دل تمہارا گر کر دو ان سے خوب دی سوی دی وہ دغه د ټولنې کار نه کوي. زما یې را دغه د چې دغه را دو د دې د ما چې غا نه څه دی را دی نه شي ما د ټلیفون شمیره د سفر او وې سفر او وې یو له بریډي شلا د ما د ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوم شي.
السلام علیکم. زی ما فرید ملک د کابل ولایت د احساس نه دلته وکاس دا نیمې ولاد او دفلا نیمې د مانا وای تقد نه د ګرټی دم دا د احساس کیږي نو ما څه د دې کې تماس کی دې شمیرا سپر او سوا سلور نه وي او سوا نه نه وي اته سوا نه پنځه بل ان کې شمیرا مې دا سپر واه اته تلویخ او سوا پنځه
سلامونه نیکی لی ټیلیفون لیکي تراغله خګار زلان نیمل جلال آباد او پیغام تب کومه دغه دمن په سیمه کې یو ماشين دی جمیل نومي دی او د کنداري لهجه کوي. نو کدار چاوي تقریبا شپږی او کال عمر وی او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی. جمیل نومي کې د پلار نوم سلام اخلي پدار چاوی. نو په دغه شماره دی اړیکه ونی سي 0 9 7 9 7 9 7 اویا او بیا یو کیندر توای ما 0 0 0 9 5 9 0. نو پدار چاوی دغه ورته دی ما په دغه شماره اړیکه ونی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه پر محمد خادم د راولات نه ګلستان ولسوالۍ د عربات سیمه څخه او یادی کنه ودا د مور سیمه کې په دغه سیمه کې چوات نه نکاس د داوود په نامه باندې د تاسو کې پښې دی نو د سیمه څخه دغه راغلی ما چې دا د ورکو ځان خبرونه کې دغه پیغام لري چې د کذاب دوس د مؤمن مسلمان ورور دی نو د ډیر مسلمانانو درته د مخه د زموږ چې ټلیفون پر شهره باندې اړیکه کولې چې او بل چې موږ ورو دوه غوښتنه کړو چې دغه اکثر مساوات او هغه ته پښتنه ولې ده چې راغونه وو نو کله مؤمن مسلمان ورور یو غاړي چې تاسو کې زما دغه شمیره ته درځم وې زما د شمیره را 0 0 1 3 2 8 1 9 ټلیفون شمیره زې بیا هم تکراروم 0 0 1 3 2 8 1 9. والسلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلیم د کندهار ولایت وړي لسوالی شخص سره اړ کنه سلام من دوستان زه د وکړه د ځان پروګرام ټول کارتون کو او اوریدم ته سلام نه او نیک هیلې ورن کو اصل سلام د کندهار ولایت وړي لسوالی کې چې واسطه سره ځانې د محمد نشپتو یا د نشپتو کالو به عصبي تکلیف نه عمله اته کاله کیم چې موږ سره اوسېږي په فراه ولایت د مرکز د خورمالغ اوسېدونکي دی چې خپلو تقریبا اته کاله شاوخوا به کېږي چې موږ سره د دې اوسېږي چې خپل نوم غټور شي د خور نوم غنچور شي د فکر مثال لور دی د ورور نوم یې سلطان دی چې د فراه ولایت د مرکز اوسېدونکي دی هر څوک په پیدا حق له معلومات لري یا دوست یا قریب یا بل مسلمان په دې حق معلومات لري نو څه دې اړیکه څه اریا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې ده صفر اریا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت ډېر مینه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ہلمند والے صاحب کا تماس کری. مجھے نفر کی علاقہ دی اسلام مجن پر احمد لغمان سے راغ دی دی میں گادرے تلوار کار کی جی قرار چا دیوالی یا اوروری یا بلیو یہ مرے وجہ سے ناراض ہوں سے پرور سے پر چلو اور سیتا نہ یہ سنتا یا اسلام مجن نے میری تے لغمان سے راغ دی دی کورے پر لغمان کی دی اس کو دین اور مان نہیں جی بچارے یہ اس دا اس ناراض جان گئی دا پیغامان. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو د پیدا سویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه مو واوریدل. اوس به هم راسو د ورکو سویو عزیزانو په حق له به د خپل اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کاکون کاوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور دی رحمت الله په نامه دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کلی دی رحمت الله په نامه دی د امان الله کا فکر زید د معلم مون یکماد مزله ورور دی د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شاپشتیا په کلی کې نادرکه سوی دی. دا یو کال کېږي هر مسلمان ورور ته کې معلومات موږ سره دي په دا اړیکه زنګ ووهئ د پروسه پروا نه سوه دوه ویشت پنځه سوه دوه اتیا ټلیفون شماره واردیا وایم د پروسه پروا نه سوه دوه ویشت پنځه سوه دوه اتیا و سلام.
سلام ونه کی لتاس په ازادي رادیو ټول اوریدین کا کوم ته کوم ایل چې جوړو خو خوشاله وای. از جان پر دې لمن ولایت ته وسه زم چې زما یو ورور دی چې نور احمد ممی د بجان اکا حاضر دی لمن ولایت وسه زم چې کوم اس کوم یو نه چې کی په کندار ولایت کې وو دې کې نه راکځو دی چې اته ته په معلومات بیا یې مې د خپل زغ او نور بس دې لطفاً پر دې مې را اړیکه وایې چې ایسے پروا چلو چلو اتنی مارلس اتنی ایسے پروا چلو چلو ات یو چلو خیال پیغام نہ چل کے ہر مسلمان رو کر پیدا کی خپل شیرینی پاس کی تای سے سواب سے کے لیے خدا بھگوان.
السلام علیکم. خاون پارا دې خیر نه تاسو در کې د آزادې والا ما دا زوی دا د وکال از دې کم کیږي د تاسو نه دې دغه او که تاسو مخ ته پولیس کاله ته لاند نه وکړو هیڅ دې خید په مولي او ځوندی په دارا کې پونو سم څه د مور نه میږي دې مرا په مثال دې دې کوم نه ده خو نه ده څه دې دې څه دې نه خبر لري دې مور نه میږي او د البات نه ماته دې پونته زې پلاري ما او محمد عمر مې نوم دې پکم شو پکم شنوار ما دې بالا نو کار چې لیدلې و دې دې او دا دې دغه نه دې انسان یې اسلامي کلاغه تاسو ته څنګه یو مز خبر شو کوم دې کې ځل دې خو څه فلو به مو شي و دا غل دې پکې نه دې خو دې د عمر به یې سره له خلنې و وکړه دا کاله و شو چې ورګ دې نو دې ټلیفون لمبر در سره ما سپر و اته 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 دو یو نه سپر نه.
در السلام علیکم. او زما دې تر زوی ورک دې مان ابرار نامه ده د سلورم ورځ کیږي او که چا پیدا کړو د زما د سالات شماره ده سفرتاوی شل او سو شپږ شمېته سپر سلور او د ایډی نمبر مې ده سمت ارمانی. او سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لاندې چې راته ټول همکارانو جوړ رو خو خوشاله یم. زاخر محمد خادم مې چړې ته نه غلا ده د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نیولې زما د خالصه چې دا شر کال کېش نه درک ده د سرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماده په کلی د مادر بشو د سیمې څخه درک ته وای دی د کندهار خواته تللی چې دا شر کال تقریبا کېږي د سر نومیږي درک نه ستاسو
نو کړه په اړه باندې هر مؤمن مسلمان ورور معلومات لري نو د ډیر مسلمانانو هم درځي مې خرابانی لمخې د زماله چې دونکو په دغه شمیره اړیکه وړي دي 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 لکه شمیره ځل بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9
السلام علیکم زد آزادی ٹول کارکن کے اور دن کو تاسپل سلام اوران دکھاؤں زم ابراہمان لغمان دولت اسی دن کہ تقریباً شلو رج مخ کے شلو رج مخ کے دا کابل دا کمپنی پسیما کے زما دے اترز نظر کا شو ہے چی آغا پنم دے محمد زفار دے پلار نمی محمد صدیق او دے ورو نمی ایمن نمی کی او دا علمان تروانو پر کمپنی پسی من کی نظر کا شو ہے او کا ہر مسلمان تا او کا مرور تا دے دو معلومات دی نو پا دے نمبر دے من سرا اڑی کے ہونے چی سپر سپر آتا آیا 323 250 آیا والسلام.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدم. زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر قاضی دی د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د بلستان اوسېدونکی دی. د مرجع د پسانی د سیمې څخه د حالت کار کوي چې نظر اخیستی دی هر ورځ چې په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 1 0 1 2 2 8 د ټلیفون شمېره زر بیا
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السلام علیکم زین رحمت الله د جلمن ولایت نظام د توریز زما یو اخ دی رز محمد منیجی عبد الرحمن منزیدی از سلطان مد ورور دی د لوی اختر رئیس د وزاره مستقل سره نظر کړی په کوم ورور یا د پاتره معلومات لري او یا د خپل ما आवाज اور نو په داسې نه دی ما ته جامو ته پر و اته یو شپږ اته پنځه سلور ات دوا شمیره یو ځلی بیا وایم صفر هو ات یو شپږ ات پنځه سلور ات دوا د سلام په احترام پیغام د مشردو په اله
بریا السلام علیکم ما د هلمند ولایت په لشکرګاه مرکز نه زنګ ولی دی چې یو پنځه کاله در مخ زما ماما د نادمانان خون په نامه دی چې ورک شوی دی هیڅ معلومات نهشته که هر ورور څخه یې معلومات یې په دغه اړیکو دې ټلیفون وکړي صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس اصلي د بغني د ولسوالۍ د کنجن د کلي دی داسې دی دا رسته سي او دوه درې ځایه ماتم دی کار ورورې معلومات لري په دغه شمېرې دماتفونه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدم. زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر قاضی دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د ګلستان اوسېدونکی دی. د مرجې د پسانی د سیمې څخه د حالت کار کوي چې نظرکت شوی دی هر ورور څه په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ دوه دوه شپږ اووه اته صفر. وسلام.
قدرمنو دوستانو دا وستاسې یو شمېر هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين ته مو را لېږلي وو. نو خدای یو کې چې ستاسې کوم دوست او عزیز پیدا شوی وي. کنه وینو هغه متل دی چې وایي دنیا په امید خړې شوې ده. نو خدای مهربانه دی چې پیدا وسی. خو تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو ته همیشه را لېږئ. او یو یادونه باید وکړم چې تل خپل نوم او آدرس او همدارس
د ورکسوی یا پیداسوی عزیز نوم، آدرس او د نشانی ذکر کول د یاد مباسی. د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. خدای پاک.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و